سور شویده.
مخکې تر دې چې خبرونو ته لاړ شو، درته د اومه ورځ خبرونه هم لرو. خو اوس خبرونه. په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لیوه موټر سره د بار وړونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یاله د سکرو په یوه کان کې کار کوي، په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د پیښه پرون با د هارنایی ولسوالی په شراکان کې وشوه. ځای چارواکو ویلي چې په خصوصي کان ته شپه کارګر ننوتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بې هوښه شي وژغورل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار د میندو ماشومانو د مړینې د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرام د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سند یالات له بیلابیل زندانو څخه څلور څلوېښتنه افغانان به خوشي شوي دي او بیرته افغانستان ته استانه شوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په خوشي بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي شامل دي او هغوی د استادو نه لرلو له کبله بندیان وو. او وروسته خبرم دا چې ټاکل شوې ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د نړیوال جام په لړ کې نن په خپله لومړنۍ سیالۍ کې له انګولا سره مخامخ شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ده.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپاني کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسنۍ عامو کمپیوټرونو سرعت زر چندل وړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساه یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې تر څو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په لویدیځ کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکي زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډېر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولې سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلوم شي چې وخت چې حکومت نشته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته چې دوی ورته در عایدات چې دوی تر لاسه کړي دا کوم منبع دي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزا پکار دی، د دوی د سفر مخارج پکار دی. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزي او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبي نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسې که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنګیالي الطف کې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کېږي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلي چې بیا دغه شی راغلی ویلي که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان په کې نشته او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده دغه پروژه 13 کال وشول چې څو ځل پرانستل شو. خو دا ځل پکې د پروژې مهم رول لري. هندو پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یادې ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته چې د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. نو دا هلته د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا له دې کبله ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې کمشي دپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور رسمنټ یعنی د ټول وزارت چې دا اسیو پروژه په لوی سطح باندې تدبیر شو.
لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګرۍ له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستې چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له دوه استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولیو بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغو سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تورو پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای، نه هم خلک ورته د اسناد او د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه له استازولیو د بندېدو غوښتنه شوې. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته. د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري. نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته د دغه سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو ته ویل کابل سره د کونسلي خدماتو مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولیو بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستونځو سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولي، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغو هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولیو پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن قونسلګرۍ یوه سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپوي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاوو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغه ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
او سره له دې چې طالبانو بیا بیا ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصلې کمی کی، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 60,000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم ګړی هیواد کې د ښوونځیو شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وایي دم ګړی ټول هیواد کې 21,250 مدرسې فعال دي چې 3,608,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمېر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خو وایي د طالبانو په غوښتنه بلخ کې په 6 میلیونه ډالرو د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ویل چې دا صحیح نه دی، اوس خو تاسو راغ جماعتونو مدرسو طالبان ملایان مو روزئ، خو تاسو حکومت کې دس ملایان و روزئ دس طالبان و روزئ، چې هغه بانک وشي چلوئ، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي، نو دا نصاب کې لږ تغیر او ترمیم وکړي او دې کې که حکومت مسئلې موږ سره ډېر قابل حل وو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو چې ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک عصري شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې عصري شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او ډېر پاره کوم د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا به داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له 3 کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوي، او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمېر 18,000 پاتې دی. 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي، او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف دې پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځې ول نصاب نه د ژوند په هن یو نور مزامین هم وستل دي، او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي په د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنګیالي الته پکې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي، نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي پکار سي له یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړي په مسجد کې کیږي. طالبان ولی په مساجدو باندې تمرکز نه کوي، باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی، خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړو کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونی د امریکا په 30 کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نوماند و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولې، او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو لامل ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونی د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله، د افغانستان په مسله کې یو تر بله په ناغېړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس ناغېړۍ او ناسنجول شوي وو اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نه شو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ و چې طالب ترهګرو سره یې په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړ، او حتی دغه ډلې د امریکا ډیویډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایډن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مهال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولسمشر د انتخاب په تړاو 6.5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان افکاره کې اچولي وو، افغان حکومت منځوي کړی وو او په خپل سر طالبانو سره پریکړې کړې دي. دی راپور کې د بایدن او ټرمپ په ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د زلمی خلیلزاد او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوي. خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ بریدونه هم یاد او پکې ویل شوي چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړي دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه و یاد شوی. همدې کمیټې تېره اونۍ د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر پر 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنی نو جرګې ته به په سپکاوي باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعار یوه برخه ده چې دواړه غاړې خپلو په اصطلاح د همکارانو اشخاصو ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسی یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسی فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسی چې ده، دا پالیسی به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی و، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په دا تیرو تقریبا څلورو کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې شک نشته، اما د هغې نه علاوه نور مسایل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د دوی خپلو ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوي حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خوا دې خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوهې د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او د هغې پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضحه ده چې دا د کمپاین یوه برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغې کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړي توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د ګازو د نلي کې دا پروژه چې هوکړه یې شاوخوا دېرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې وه. چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاوره کې پیل شوې وې، خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاده ووته. دا ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاده پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شویو مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند نه تر سترګو کېدل. د چارو شنونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورټ دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایران پاکستان ته تېره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي وښودله چې د پروژې عرضه کوونکي ترکمنستان او تسهیلونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکوي. یو دا دواړه هیوادونه که له یادې پروژې ووځي او نلیکه انتر سپین بولدک هم تیره شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شنونکو په باور ښه به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستې ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوي وایي.
دې پرانیستې کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکی او عرضه کوونکی د افغانستان د تحصیل کوونکی سي هند او پاکستان سړي د اخستون کې دي اصلي کسان او اصلي غاړي نه وینن. زنه په کوم څه اوس خپل د ټاپي پروژه ستغه مخفف د ټاپي د اوس معنا درلودلې سي، ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی ارزکې د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګونه هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرۍ فکر وکړو تر سپین بولدک پورې وغځېدله، لږ وروسته به څه کیږي؟ داسې ښکارېږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکارېږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې د دغې پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بلکې د جمهوری دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري، بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان و چې تیر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی را استخراج کوي هغلته دغې دا پروسه سرته رسول ده. دلته یوازنۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي. افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسائل پر افغانستان چې دغه لدغی خاورې تیر شي، یعنی مونږ دې ته خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
دیرش کاله یا 15 کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و، اما په دې 15 کلونو کې دغه زمینه نو مسائل سوی چې د ټاپي پروژه شروع شي. اما نن نړیوال په دې قانع شو چې نن په افغانستان کې په امنیتی لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي. او نن هغه شروع شو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده، بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي، بلکې څلور مملکتونه.
چې لدی منځ یې وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنڈاپور، شیرافضل مروت او نور ډیر مشران د دوی په وروستۍ ولسی غونډه کې د توندو نیوکو له وجې نیول شوي او یا نه درکتي. بلخوا په لکی مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او غواړي چې له سیمې نه پاکستاني فوجیان ووځي، ځکه د دوی په باور دغلته پر پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کېږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیاتې کړی شوي دي.
لا بل کې پوسلل مېږي بیا موږ هو غوړي ټیک سره
نامعلوم نامعلوم نستا چې موږ نارې کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا اے مای دا اے سای دا ارمی دا هر څه دا ته هر څه دا ته هر څه
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوي چې ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ډیپورټ کولو باندې غوښلي. تیرونه منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناستې کړې دي. پی ټی ایم دغه راز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه به په خیبر ایجنسۍ کې کیږي چې هلته به د میلمنو د خوراک څخاک او سیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوي وي. د دې جرګې لپاره د میلمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاوده شوي چې تیرونه ورته له میرمن نغمې نه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوریو د پښتنو د وربللو پیغامونه خپاره کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم بحثونه راپارولې. هغه ویلي هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړی د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خوا لغته خوړل ده او که دا حال روان وي راتلونکو 60 کالو کې هم د ده د خوښې طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوي اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د ده په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسؤلیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکی کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنې راپورته کړي. بلخوا د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغو څرګندونو درون اثر کړی دی او دا خبرې ستایلې دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، وروستیو نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارولي او دا یې پوښتلی چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دی که نه. بیرته لندن ته هغه ځای ته چې دا یې تابعیت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تېره اونۍ د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدینو یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهېږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی و، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره له دې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلي هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړې وه خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکیو وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه یې خپلې میلمنې لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چنده قوي او چټک زی ټاک لاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې، کلتور، اولمپیک، ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 250 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به یې په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پورې وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکسا فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1 صفرونه ولګول شي. اوس وایس په مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی باندې پانګونه کوي یو سر په خلاصوي یو کنه شاته پات کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو دراوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یو کمپنۍ لدی عملتون د نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه یې پرې کړي ترڅو بهانه ورته جوړه کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتري رسوایي بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي ترڅو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي. او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له 18 کاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای ساور کړه. نه هتیا کلنه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړه فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل، خو مینې د اوسېدنې ښار یا شاید کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی تر څو په یو ځای به مړ کېږي. هم د دې مینناکې جوړی بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له خپل سید شینواري سره د پېښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.